السلام علیکم وایس اف امریکا دی ویډیو ته خراغلی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2019 د سپتمبر درويشتمه د شه د تلمیا شه ل لمړی نیټه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمه یو بجه ده ز احمد فواد لامی په دې یو ساعت کې به تاسو ته مهم خبري ریپورتونه وړاندې کړم خو لمړی هم سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په امریکا کې له صدر ترامپ سره ملاقات لري. عمران خان له دې ملاقات نه وړاندې وویل چې هغه به ترامپ ته ووایي چې که په افغانستان کې امریکا په تیرو 19 کلونو کې د پوځي جنگ لارې کامیاب نشو نو په راتلونکو 19 کلونو کې به هم د جنگ لارې کامیاب نشي. او بل دا چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایت هلمند کې جګړې شوې دي، بمباری شوې دي. حکومت وایي چې د طالبانو او القاعده جنگیالي وژلې دي، خو یو سرچینه ادعا کوي چې هلته په هلمند کې د واده پرې ګاډو باندې حمله شوې ده او عام خلک وژل شوې دي. او د نړۍ مشران نن په ملګرو ملتونو کې سره راغونډیږي او هلته د موسمي بدلون یا د نړۍ د تودوخې په اړه بحث او خبرو ته کېني. هم خراغلی زمغغله واشنگتن ڈی سی ناوری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د امریکای په دوره راغلی دی نن د امریکای کې به له صدر ډانلډ ترامپ سره وګوري. خاغلی عمران خان ویلی چې په دې لیدنه کې به صدر ترامپ ته ووایي چې که په تیرو 19 کلونو کې امریکا د جنگ لارې افغانستان کې کامیاب نشوه نو په نورو 19 کلونو کې هم د جنگ لارې به کامیاب نشي. عمران خان دا خبرې نن څو ساعت مخکې د امریکا د خارجي روابطو په شورا یا فارن ریلیشن کونسل کې کړې دي. نور جزئیات زموږ همکار بهروز خان موږ ته وړاندې کوي چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ لمخنه موږ سره په خبرونه کې دی. بهروز خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په دوه خبرو کې عمران خان نن څه مهم ټکي بیان کړل؟ زه فکر کوم زمونږ همکار زما غږ ناوري، خو بیروز خان صاحب که زما غږ اوري ښه کوښښ به وکړو چې د بیروز خان صاحب سره زمونږ رابطه بیا ټینګه شي. خو مخکې تر هغه چې دا رابطه بیرته سره ورغېږي تاسو ته یو بل خبر وړاندې کوم. هغه دا چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکې په ټکساس ریاست کې په یوې لویې جلسې کې ګډون وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې همکاري د زیاتولو ژمنې وکړې. په ټکساس کې د
آواز نه درځي.
زه فکر کوم چې زموږ د همکار بیروز خان صاحب سره رابطه بیرته ټینګه شوه. دا د مودي خبر به وروسته تاسو وړاندې کړو، خو راځي چې اول د وزیر اعظم عمران خان د نننۍ وینا هغه مهم ټکي له بیروز خان صاحب نه واورو. بیروز خان صاحب سړی مشه په خیر راغلی. مهم ټکي د عمران خان د وینا څه؟
ډیره مننه. څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د جنگ او د امن په اړه کوم خبره کړې ده چې په 19 کال کې د جنگ سره نتیجه راونه وته پر روان 19 کال کې که خبرې ونه شي بیا به مو سره نتیجه ورن کی. خو د دې سره سره د نورو مطبوعاتو کې یا چې کوم سړنکار دي هغه هم دا غنی چې په د طالبانو سره د امریکا د خبرو په ودرولو فشار په پاکستان او په طالبانو سیوا شوی دی. خو د عمران خان په نننۍ خبرو کې چې کومه مهمه نقطې دي هغه د امریکا او د پاکستان د تعلقاتو په اړه باندې دي. پاکستان وای چې کله دغه نه یو پښتنه دا وشوه چې د اسامه بن لادن څنګه په اپټاباد کې پټ و دومره موده او څنګه غندي حکومت ته یا د پوز چارواکو ته پته نه وه. هغه بیا د هغه وخت د صدر اوباما د وینا مثال ورکو چې صدر باراک اوباما د دې پیښې نه وروسته ویل چې ګندې د ایس ای مشر او د پاکستان د پوز مشر ته د ده په اړه معلومات نه وو. خو د دنه چې پوښتنه وشوه دی وایي چې کله ته دا پوښتنه وشوه چې د اسامه بن لادن په سر خو یو کمیشن جوړ شوی او د هغې څه وشو د وطنوم د هغه کمیشن واخیستی چې ایبټ آباد کمیشن جوړ شوی دی. خو ده وایي چې ده ته دا پته نشته د هغې اخري پایلې سوي یا څه دي. البته دا وویل چې د امریکا سره د روس خلاف د مجاهدینو جنگیالو په جوړولو کې او د هغې په تربیه کولو کې د پاکستان آرمی او د پاکستان ایس ای په افغانستان کې دا تربیه ورکولې او چې کله بیا د 9/11 او دی ویل چې دا د امریکا سره په ګډو مرستو باندې دا کېدی دغه جهاد نوم ورته دی ویل چې او بیا د رونالډ ریګن مثال هم ورکو چې هغه ورته ویل چې کله د هغه وخت مجاهدین او دا د مجاهدینو د ډلو مشران چې د افغان حکومت به ورته اشرار ویل هغه چې کله رالل امریکا ته نو ډونالډ ټرمپ وبخی صدر ریګن ورته ویل چې تاسو هغه څه کوئ چې د امریکا فاونډنګ فادرز یعنی د امریکا د جوړونکو چې کوم مشران دي هغه کوي. خو د بیا دا ویل چې کله موږ د 9/11 نه 180 ډیګري یعنی په بل را وګرځېدو نو د دغې ډلو خلاف چې کله بیا موږ بیا د امریکې سره ودرېدو ځکه چې دغه ترهګرې ډلې وګرځېدې نو دی وایي چې دا امکان لري چې د پوز یا د ایس ای ځینې کسان د دوی سره په ارتباط کې وو او بیا وویل چې زهی ګندې هغه په دې یوټرن په دې ټرن باندې په دې 180 ډیګري ټرن باندې خپه وو. نو ده وویل چې پاکستان په آرمی کې دننه هم یو قسمه بغاوت وشو انسایډرز هغه وی چې خپه وو د جنرال مشرف مثال یې ورکړ او دغه شانتي یو شمیر نورې د بشري حقوقو په اړه باندې تی پوښتنې وشوې د افغانستان د امن په اړه تی پوښتنې وشوې د هندوستان سره د تعلقات او د کشمیر په سر تر پښتنې وشوې. نو د دې ټولو ته هم دغه ویل چې موږ کوشش کوو د امریکا د صدر نوې ځکه ماده غوښتلو چې ته پکې منځګړتوب وکړه د کشمیر په مسله باندې. نو دغه ټولې نقطې سره دوی په دې باندې خبرې شوې دي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب. ژوند دې وسي.
مننه.
قدرمن اوریدونکو بیرته به هغه مخکینی خبر ته وړو. او بیا هم خراغلی برته به خبر ته چې نیمګړی پاتو غته به ورشو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په یو لوی جلسه کې چې په ټکساس ریاست کې د نریندرا مودی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ویاړ جوړ شوی و هلته یې ګډون وکړ او هغه جلسه یې ډیره تاریخي وګڼله. ویل کېږي چې نریندرا مودی ته په دغه غونډه کې شاوخوا یا تر 500,000 لا زیات کسان را غونډ شوي وو او دا غونډه په نام د هودي مودي باندې یادېدله. په دې هکله چې دا غونډه څومره ارزښتمنه وه او په هغه کې څه ویل شوي دي، مودي څه ویلي دي او صدر ټرمپ څه ویل دي، په دې ټولو باندې زموږ همکار محمد عالمگیر یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه سره اورو او وینو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودی د ترهګرۍ پر ضد خپل یووالی څرګند کړی. صدر ټرمپ او نریندر مودی د امریکا په ټکساس ایالت کې د هندو امریکنې ټولنې لخوا جوړې یوې جلسې ته په ګډه وینا کوله. دغه جلسه کې ویل کېږي د 500,000 پورې کسانو ګډون درلود او دواړه امریکني او هندي مشرانو یو ځای د خلکو مخې ته په سټیج راغلل. د صدر ټرمپ په موجودګۍ کې هندي وزیر اعظم پاکستان ته په ښکاره اشاره سره ویل زما د کشمیر فیصلې پر شا علت دا و چې موږ د کشمیریانو لپاره د نور هندوستانیانو پر شان یو رنګ حیثیت غوښته، خو زما دا اقدامات په ځینو خلکو راست را نغلل. د چانه چې خپل هیواد نه سنبالیږي او د چا کار چې د ترهګرې روزنه کول دي، دغه خلکو د هند نه کرکه خپل سیاسي ایجنډا ګرځولې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل وینا کې د هغره او تندروي په اړه خبرې وکړې. صدر ټرمپ د هاودي مودي په نوم باندې راغونډې دي جلسې ته ویل
We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic
مونږ د بیگونه خلکو جون ته د تندروا اسلامي ترهګرۍ لخوا راپې خطرونو مخنیوي لپاره جمن یو. د ټیکساس انرژي سټیډیم نه بهر مظاهره چان هم راغون شو، چا چې د کشمیر پر سر د هند پالیسو خلاف نارې وهلې او ویل یې کشمیر دې آزاد کړی شي. دغه مظاهره چانو په نریندر مودی د مذهبي ازادۍ سرغړونو تورونو نارې هم وهلې. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د سنگای لپاره هاودی ټکی پکاریږي او هاودی مودی په اړه ویل کیږي چې د عیسایانو روحاني مشر پاپ نه پرتا د مودی دا جلسه د کوم خارجي مشر لټولو غټه غونډه وه. هندي وزیر اعظم سره د ټولو امریکایانو اتفاق په خاطر د جلسې منتظمینو د امریکا ډیموکرات پارټي غړي هم را بللي وو. په کانګرس کې په دویم نمبر غټ ډیموکرات سټینی هایر په دغه موقعه ویل د امریکا دواړه پارټي غواړي چې هندوستان سره مضبوطې اړیکې ولري، خو په هند کې د مذهب ازادۍ او د بشري حقوقو په حال یې خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې. د امریکا صدارت څوکۍ لپاره امیدوار برنی سینډرز کوم چې دغه جلسه کې نو خو د خپل اړخنه جاری او بیان کې په صدر ټرمپ نیوکې کړي چې د کشمیر په حال یې ځان غلې کړي. برنی سینډرز ویل ما ته علم دی چې صدر ټرمپ په مذهبي کرکې د مذهب په بنیاد څوک په نخښه کولو او دوی باندې ظلمونه کولو باندې ځان غلې کړي او د دې نه نړۍ امیرانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې څه کوي نو کوي ځکه چې تاسو بچ پاتې کیږي. نریندر مودی د خپل جلسې په وخت د صدر ټرمپ ته پالیسو ستاینه کوله او جلسې لراغون کسانو ته په واضح پیغام کې ویل چې په وایټ هاوس کې د دوی دوست ناشته. نریندر مودی ویل
مستر پرزیدنت دیس مارننګ ان هیوستن یو کین هیر د هارت بیټ اف دیس ګریټ پارټنرشپ.
په هوستن کې نن د سحر نه د ستر دوستۍ د زړه आवाज اوریدل شي. د امریکا کال 2014 انتخاباتو کې هندي امریکایي ټولنې په غټه شمیره کې د سر ټرمپ د هغه وخت مخالفه میرمن هیلری کلینټن لا ووټ ورکړیو.
په داسې حال کې چې د کشمیر د مسلې په هکله د پاکستان حکومت سفارتي هلې ځلې پیل کړي دي چې د نړۍ په خصوص د امریکا پام دغه خطې ته راواړوي او خپل هغه دریځ دوی ته څرګند کړي او د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. خو په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل امریکې ته راغلی وو او دلته په ټیکساس کې ورسره ورتر لوی غونډه وشو چې نریندرا صدر ټرمپ هم ور سره یو ځای شو او هلته یې ګډون وکړ. اوس نو د مودی راتګ دلته او دغه څخه داسې هر کله او د بل خوانه د پاکستان سفارتي هلې ځلې په امریکا کې دا ټول څه معنا لرلی شي او دغه پرمختګونو کوم خواته ځي، کوم مسیر خپلوي، په دې ټولو باندې زموږ همکار نوشیروان قلندر ګړی مخ کې زموږ له بل همکار پیر زبیر شاه صاحب سره یو بحث لرلی دی چې په دې هکله ساسو پام ورته راګرځو.
یو خو امید دی چې د امریکې او د هند چې کوم تعلق دی دا ډېر په مخ روان دی، اسپیشلی د صدر ټرمپ او د مودی په حکومت کې دوی دواړه هلې ځلې کوي لګیا دي چې دا خپل تعلق یو بل لیول ته ورسوي. بل دا دی چې دلته الیکشن سیزن دی په امریکا کې هم او د هند نه چې کوم دلته خلق دی په امریکا کې امریکني هند هغه چې ورته وایي امریکن انډینس چې ورته وایي 4 میلیونه پورې خلق دی او دا ډېر ډېر باثره او ډېر هنرمند او ډېر رسېدلي خلق دی دلته. نو د صدر ټرمپ پر هم یو موقع وا چې په داسې ټایم کې چې الیکشن را روان دی چې دوی خپل ووټونو سوا کولو یو ښه موقع ورته او چې داسې خلکو په داسې موقع باندې چې 50,000 نه واخله او 1,000 پورې خلک یادیږي چې یو ځای شوي وو. او بل چې کوم د حالات هم داسې دي په چې موږ وګورو په سیمه کې که چین سره وي د امریکې تعلق که په افغانستان کې وي که د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی، نو دې کې دا یو قدرتي اتحاد د هند او امریکې دوه غټ جمهوریتونه دی، یو ټولنه زوړ جمهوریت دی یو ټولنه غټ جمهوریت دی. نو ډېر داسې سیزونه دي چې دا یو ځل کوي. نو ما په خیال خدا دی چې هغه هم راغلی و دلته یو ډېر غټ پروګرام ته موډیم او صدر ټرمپ هم دا موقع وا چې تعلق هم مضبوط کړي، خپل ووټونه پاره هم هغه وکړي، یو کوشش وکړي. او بل چې کوم خطرې دي نړیواله هغه کې دواړه یو ځای شي.
سیر پیر صاحب، د کشمیر موضوع چې کوم دی هغه د سیمې د سیاست په تناظر کې ډېره زیاته اهمه ده. صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه وړاندې ویلي چې هند او پاکستان غواړي نو دواړو ترمنځ خبرې هم کولی شي، خو هند بیا دغه ویلو چې ردی خو خپل رضامندی نه ده ښودلی. خو نن عمران خان هم د صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقاتونه کړي دي. عمران خان دا په دې میاشت کې دویم اهم ملاقات دی په دې روان کال کې د صدر ډونالډ ټرمپ سره. د کشمیر په مسله باندې د امریکا توله چې کوم د کاغذ د چا اړخت دی هغه څومره اهمیت لري، او عمران خان به څومره وکړي شي چې د صدر ډونالډ ټرمپ په دې باندې کانی کړي چې کنه هند د خپل دغه ګام نه ورستو کې چې کشمیر یې د ځان سره کړي.
نو جی مان نه خیال امریکا خو اول روز نه کتا سو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیان وار وای کنور چکم چارواکی دی او داسې هغه کړي دی اندېخنې سرګندې کړي دی چې الته کوم حالات دی انټرنیټ نشتا او کمیونیکیشن بلیک اؤٹ چکم وو کنی نور دوی داسې نه دی ویلی. هغوی ښکاره ویلي وو چې دا د هند یو اندرونی مسله ده. صدر ټرمپ هم یو دوه پیر ذکر وکړو د کشمیر که صدر ټرمپ بیا د کشمیر اسې خبره هم وکړه نو دا به د پاکستان پر اسنه اسې یو سفارتي هغه وي کنی نور خو خبرې چې کوم وي که تاسو پرون په هوسټن کې چې کوم صدر ټرمپ د انډین امریکنس ته وینا وکړه او ټول نه زیات هغه چې د ته وشو هغه په دې وجه د کله وویل چې مونږ به کوم عام خلک دی عام ولس په مونږ د اسلامیک چې کوم ترهرګری ده هغه نه به بچ کوو. نو دا یو قسم ترهرګری اوس هند ولته نو ترهرګری خودی په کشمیر کې ویني. اولته دوی وایي چې هلته خلک کوي او تور په پاکستان لګي چې دی را لیږي. دغسې مودیم خپل خبرو کې دا وایي چې 9/11 چې شوی دی هغه کوم سینه شوی اشاره ورکړه پاکستان ته 26/11 چې کوم په ممبئی کې حمله شو هغه سرته شوی وو. نو یو قسم دلته دوی په دې راضی دي که او دا دوی ګڼي چې خطر پاکستان کې دا او چې پاکستان تر هرګره بند کی نو کشمیر کې او نور حالات ټیک شي. نور خو پاکستان سفارتي تور مونږ ګورو چې درې ورځې وړاندې په جنیوا کې چې کوم هیومن رائټس کمیشن هغه په د ملګرو ملتونو هغه کې هم دوی قرارداد وړاندې نه کو ولې چې 15 کسان ورته په کارو هغه قرارداد وړاندولو لپاره او پاکستان ډیډ لاین مس شو. دا څه ښکارېدل چې دوی ته 15 ملکونه هم نه ملاوېدل چې دا خپل یو قرارداد وړاندې کړي. نو پاکستان مانه د ښاڅ سفارتي لیول باندې به یا به امریکې سره به په دې ملاقات کې صدر ټرمپ او عمران خان د کشمیر به دومره سغټه فیصله وشي. عمران خان به خامخا یادوي، هر ځکه به یادوي، صدر ټرمپ سره هم یادوي او صدر ټرمپ مخکې ویلي چې زه ذاتی حیثیت کې خبره کولی شم خو دا نه چې امریکا ورننوزي او ووایي چې دا واقعي دواړو ملکونو مسله ده او موږ پکې سلسي کردار کوو. هغه امانه د خیال چې امریکا به اخته تیاری یا به تیار شي.
اوس هم د افغانستان حالات، د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې تیر شپه د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د بریدونو په ترڅ کې 22 بهرني وسلوال تندروان وژلي او 14 نور یې ژوندي نیولي دي. چارواکو دا هم زیاته کړې ده چې دوی پر د القاعده پر جنګیالیو حمله کړې ده او د القاعده جنګیالي وژلي دي او ځینې چې نیولي دي هغوی هم په اردو ژبه خبرې کوي. بل خوا د دفاع وزارت ویلي دي چې په نیول شویو طالبانو کې 15 پاکستانی او یو بنګلاديشي شی وسلوال هم شامل دی. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی بیا وایي چې تیره شپه دغه ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې په شاوخوا 30 عام کسان وژل شوي او 10 نور پکې ټپیان دي. دا چې دغه څو ډوله داوی شوي دي کوم یو به ریښتیاوي دروسه کرن نه ده معلومه، خو نور جزئیات به په دې حق زموږ همکار حق مل روان تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د القاعدې شبکې او د ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو په اړه زید او نکیسې دعوی کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه چې کوم عملیات د افغان ځواکونو لخوا د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د بهرنیو هیوادونو اړوند د ترهرګرو په مرکزونو ترسره شوي له امله یې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبل رسیدلې. دفاع وزارت ویان مرستیال زبیر حارث له ډیوي سره خبرو کې ویل په موسی کلا ولسوالۍ کې د تر سره شوی عملیاتو په پیل کې 22 تنه بهرنی ترهرګر وژل شوی او 14 نور ژوندۍ نیول شوی دی. خو د هلمند ولایتي شورا منشي طاولا افغان وایي د مسکله ولسوالۍ په کجکی سیمه کې د طالبانو د یو کماندان ملا عبدالرزاق پر وسلوالو افغان ځواکونو عملیات ترسره کړي چې له امله یې شپږ تنه وزیرستاني وسلوال وژل شوي دي. د ولایتي شورا منشي زیاته کړه د مسکله ولسوالۍ د کجکی سیمې ته نږدې پر دوو موټرو چې ولسي خلک پکې سپاره وو او د واده مراسمو د پر ځای کولو لپاره روان وو هوایی بمبار شوی. نوموړی وایي د هوایی بمبار له مل شاوخوا څلوېښت تنه ولسي خلک وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د هلمند ولی ویانو مرزواک دی وی ته ویل چې د تیر شپې په هوایی بمبار کې چې د افغان ځواکونو لخوا شوی د القاعده شبکې یو شمیر جنګیالي وژل شوی دي. څلور تنه نور چې ښځې ماشومان پکې شامل دي او په اردو ژبه خبرې کوي ژوندي نیول شوي دي. ځواک زیاته کړه د هوایی بریدونو له امله د ترهرګرو د وسلو یو شمیر زیرمو کې چاودنې شوي او له همدې امله یو شمیر ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلی.
تیره شپه د مسکله ولسوالۍ په مربوطاتو کې تختې پل سیمه کې د ځانګړو ځواکونو لخوا څخه عملیات ترسره سوي دي. په عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین له منځه تللي دي او ځینې ډیپوګان هم په هوایي برید کې له منځه تللي چې د ډیپوګانو د انفجار له کبله هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي چې یو شمېر ملکي کسان شهیدان او زخمیان دي. او د دې تر څنګ په عملیاتو کې د القاعدې شبکې ځینې مهم کسان هم وژل سوي دي او تر څنګ یې څلور نفره چې ښځینه هم پکې شامل دي هغوی ژوندي نیول سوي دي چې په اردو ژبه خبرې کوي.
دفاع وزارت ویان مرستیال زبیر حریس وای ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې پاړه چې کومره پرونه خبره شوی د دفاع وزارت اړوند پلاوی سیډنې پیل کړی دی. د کندهار ولایت چرواکو بیا د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې د تیر شپې د عملیاتو د پیلو په اړه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د شوي عملیاتو په پیله کې د القاعدې شبکې 15 مهم غړي وژل شوي، درې نور د افغان ځواکونو لاسته ژوندي ورغلي دي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو دا هڅې هم د ځینو اړخونو لخوا کیږي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ درېدلې د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره او همداراز د امریکا له یو سینیټر لینسی هم سره هم خبرې کړې دي. بلخوا د پاکستان وزیر د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د افغانستان څنګه هیڅ پوځي اوري نه لري او کچيري د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول شوې لړۍ بیا له سره پیل نشي، نو دغه په وینا په افغانستان کې به وضعیت نور هم په خرابېدو شي. د یادونه ورته چې خاغلی قریشی دا خبرې په نیویارک ښار کې کړې دي. په دې اکله چې دوی دا خبرې څنګه کړې دي او پایله به یې څه وي، زموږ همکار رابعه پیر له اسلام آباد نه یو رپورټ رالېږلی دی چې تاسو یې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت امریکا په سفر دی، هڅه کوي چې د امریکا سره ودرېدلې د افغان سولې لپاره د طالبانو خبرې یو ځل بیا پیل سي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې اوس هم دریز لري چې د افغانستان د سنځي هواري فوجي نه بلکې سیاسي خبرې دي. خو بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان د هڅو باوجود امریکا نشکاري چې دا خبرې بیرته پیل کولو ته ډېر زر تیار سي. وزیر اعظم عمران خان امریکا ته خپل د سفر په محل په نیویارک کې د امریکا ریپبلیکن سینیټر لنسی ګراهام او د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړې چې پاکستان به د افغانستان په سوله کې هر قسمه مرسته کوي او د افغانستان د ستونزې هواري فوجي نه بلکې سیاسي خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نیویارک کې د مطبوعات سره خبرو کې ویلي،
هماري خواهش او هماري کوشش هوګي کې هم درخواست کریں کہ ڈائیلاگ جلد از جلد ریزیوم ہو، اگر ڈائیلاگ ریزیوم نہیں ہوتا تو مشکلات میں اضافہ ہو.
مجھ بہت سکا وہ چھ خبری سر تر سر شروع سیم کچری دا خبری بیرتا پیل نسوی نستنزی نوری ہم زیادی دی سیم دا دا او درول سوی خبرو با سر تر سر بیرتا پیل کول ممکن نوی او کنا پا دیارا مشر جنرلیس تاہر خان دا ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی وائیم
پاکستان خوب دا کوشش ہوئی لیکن
امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د رواني میاشتې په شروع کې د یو ټویټ په ذریعہ د طالبانو سره د افغان سولې په اړه د تیر کال راهیسې روان د خبرو عمل ختمولو اعلان کړی وو او د دې سبب یې په کابل کې کېدونکو د طالبانو پرېد ګرځولې وو چې پکې د یو امریکایي عسکر په شمول 12 تنه وژل شوي وو. امریکایی صدر پر طالبانو تور لګولی وو چې خپل د ګټې لپاره عام خلک وژني. د خبرو د اعلان وروسته یو اړخته پاکستان د دا خبرې بیرته پیل کولو هڅې کوي او بل پلو ته طالبان هم د امریکا له اړخه او درول سوي د خبرو په اړه د چین د چارواکو سره د لیدونو لپاره د چین په سفر دي. افغان طالبانو د دې څخه وړاندې د روس او بیا د ایران سفر هم کړی وو. څېړونکو وایي چې د امریکا د سفر په محل په وزیر اعظم عمران خان هڅې کوي چې د خبرو دغه عمل زر تر زر پیل سي، خو بل پلو ته دا امکان هم څرګندېږي چې دغه سفر په محل په د امریکې له اړخه پر پاکستان طالبان رزبندۍ ته تیارولو لپاره نور فشار اچول کېدای سي او په دې اړه نور ګامونه پورته کول غوښتنه هم کېدای سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تور از وړاندې د پښتنو مشانو په ګډون په کابل کې هم د امن یو ناسته وشوه. د پدې ناسته کې یا پدې امن جرګې کې د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین هم ګډون کړی وو. هغه له ډیو ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کده یو خوانه الته بمونه چاودیدل او جګړې روانې وي، خو بیا هم د دوی په دغه د امن جرګې کې په امن او سولې باندې ټینګار روان وو. دا چې میا افتخار حسین په کابل کې نور څه لیدلې دي او څه خبرې کړې دي، په دې حقله زموږ همکارې سعدیه قاسم شاه ورسره مرکه کړې ده چې ساسو په مرته راګرځو.
دا څه ده چې یو خو موږ د اسفندیار ولی خان صاحب په قیادت کې چې کوم دینو تلو د عوامي نشر پاټه د وفد په حیثیت، او هغه ته چې موږ څه ولیدل رښتیا خبره دا ده چې ډېر چې کوم زموږ توقعاتو دغه توقعاتو مطابق ینګ جنریشن هم پکې وو، او هغه په دې موجوده صورت حال د امن دراوستو ډسکشن کو، او قدرت ته ګوره په دې دوران کې بدمنه یو داسې شکر ښکارا شو چې په کابل کې هم دماکو شو، پروان کې هم دماکو شو، بیا په کندهار کې هم دماکو شو، او تا درې څلور ورځې مسلسل دماکي کې دي. خو حقیقت دا چې دا غي حوصله او په دې جنگ دوران کې چې کم دینو د امن خبرې کېدل دا ځان ته چې کم دی ډېر لوی اهمیت لري، او په هغه ځکه کې صرف او صرف د ایجنډا وا چې امن به په کومه طریقه باندې راځي. نو دا هغه بنیادی نقطې خو هم تک کوي چې کوم دلته بار بار بیانو چې په دې کې به هغه خلک زیات رول پلی کوي چې دا چا پکې وسرسي، لکه مثلا افغانستان، پاکستان، او بیا دا هغه د پاسه چې کوم دینو امریکا، بیا ورپسې چې کوم دینو چین، بیا ورپسې روس. دا داسې ملکونه دي چې په دې کې خپل رول ادا کولی شي، او په دې کې بیا خاص کر امریکا چونکې افغانستان کې هم ده، د پاکستان سره هم یو خپل تړون او تعلق شته او هغه چې کوم دی نو د دې لپاره مذاکرات دي خپل حل زرم کوي. نو په هغه کې مونږ دا خبره چې څنګه دلته کوله هلته مونږ دا خبره وشوه چې د دې مذاکراتو ایسه چې کوم دی نو موجوده حکومت په دې وجه په کار دی چې دا خو فریق دی چې یو فریق یو بل فریق نی نو دا روغه به څنګه کی. او بل دا خبره چې دې دوران کې به سیز فایر خامه خاوي دا نه چې مذاکرات به روان وي او دماکې به کیږي دا مذاکرات بیا نشي کامیابېدی. لهذا دا د امن کانفرنس چې کوم دی هغه مشترکه اعلامیه چې کوم په هغه کې هغه جاري کړه هغه کې دا بنیادی خبرې وي.
د پاکستان نه په کابل کې څه تمه کیږي چې پاکستان څه قسمه رول ولوبوي خصوصا بیا دلته چې کوم پښتانه مشران دي د سیاسي ګوندونو هغه څه رول ولوبوي؟
دا څه ده چې د ټول ناول خدا چې پاکستان چونکې په حقیقت کې خو رښتیا خبرې نو دواړه ملکونو کې دهشتګردي روانه خو په نسبت افغانستان په پاکستان کې چې کوم دی هغه دهشتګردي نشته او کشته په پښتون بیلټ کې شته مطلب چې دا ټک نه اخوا په هغه شکل کې نشته نو هغه یو نسبتا د افغانستان په نسبت پوره منفیزا کې نو هغه یو خروله دا کولی شي هغه مطلب چې دلته بار نه خلک هم په اسانه راځي دلته مذاکراتي نظام چې کوم دی جوړې دي شي او دلته چې کوم دی ناستین کې دي شي نو د پاکستان رول خو کلیدی دی د هغه کې چې په کار دی چې پاکستان خپل وطن کې امن غواړي او پاکستان چې کوم دی د دې ټول د شګردین نظام ختمي نو دی به دا کوشش خامخا کوي چې د افغانستان دا مسله پر قیمت حل شي.
نو آیا دغه امن جرګې کې دا غوښتنه شوې چې ودی شي امن مذاکرات؟
بالکل مونږ دا خبر وکړه چې دا کوم اوس مطلب مذاکرات چې کوم دی نو ودرېدل په کار دی چې دا زر تر زر روان شي لکه د امن کانفرنس د افغانستان چې کوم دی د کابل دا غي دا ډیماند او دا عوامي نشر پټای چې اسفندیار ولی خان هډ کورا نو دا زموږ ډیماند چې دا مذاکرات زر تر زر شروع شي او د دې دوه شرطو سره چې اول د ځبندیو شي جنگ بندي دی شي او دویم چې کوم دی د افغان حکومت د مذاکرات وي څه شي.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی وسره خبره کول استاد.
تشکر.
بل یو خوشنونکو خبر دا چې د خیبر پښتونخوا په یوې ځلې کې په لکی مروت کې دوه د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د ځلې د صحت افیسر ډاکټر رحیم مروت ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي دي چې په پوره ځلې کې 4,800 زیات والدینو خپل ماشومان ته پولیو څاڅکي نو نه دی چولي د کوم له وجې چې سیمې کې پر لپسې د پولیو مثبت پیخي سپتیږي. نور تفصيل د شاهین افریدی په دې رپورت کې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نو کتونکو او ریډونکو په دې وخت کې زه موجود یم په هیل ډایریکټریټ خیبر پښتونخوا کې او موږ سره د لکی مروت ډیسټریکټ هیلث افسر هم موجود دي. تازه دوه نوي پولیو کیسونه د لکی مروت ضلع نه راغلي دي رپورټ شوي دي. نن په دې اړه به ډیسټریکټ هیلث افسر د هغوی نه به تفصیلات اخلو.
د نن دوه کیسونه چې کوم راغلي دي د یو د 13 میاشتو ماشوم دی او یو د 14 میاشتو ماشوم دی او د دوړ چې دی د ساسکونه او د ټیکونه محروم پاتې شوی دی او د دوړ چې دی د یو خاص یونین کونسل دی تختیخیر یونین کونسل ورته وی لکی مروت دی او دا بالکل په باونډری باندې دی د بنو سره ټچ دی او دا هغه یونین کونسل دی چې د مخامخ بنو ضلع کې هم کیسونه را روان دي. نو دا پورا د علاقې کې په 1300 میاشتو کې کیسونه چې دی دوړو طرف ته د ضلع بنو طرف ته هم او لګي طرف ته هم کیسونه راغلي دي.
څه ګڼه ډاکټر صاحب چې کوم ریفیوزل دي هغه د پاره تاسو چې کوم مکانې کوي یا دا کنوینس کوي سهلې ځلې کوي آیا چې کوم ریفیوزل تعداد دی په هغه کې کمې راغلي دي د پاره څه کوي؟
د اوس تیر کمپین چې زموږ تیر شو په دې کې هم موږ سره اوس هم 4,800 ماشومان داسې دي چې هغې والدین چې دي هغې انکار کړی دی چې هغې ته د پولیو څاڅکي نه دي میلاو شوي او دا دی ټایم کې د پروګرام د لپاره ټول نغټ چیلنج هم دغه دی او د دې لپاره هله ځلې خو هر کمپین نه مخ کې هم پورا پلان جوړیږي د کمیونیکیشن د سوشل موبلایزیشن پورا غونډې کیږي پروګرامونه کیږي په دې کې خپل خلق چې دی هغه خپل دې کار د پر اسپیشلی بردی شوی دی په دې کې کارم کوي او هغه په غې علاقو ته ځي په غې د خلکو سره د کومینکاریان چې دی دې سره ملاویږي دې سره دین علاوه زمونږ علما چې کوم دي هغه هم په دې کې خپل رول ادا کوي هغه هم په دې کې هر د یونین کونسل په سطح باندې په دې کې خپل کردار ادا کوي خو دغه کوم ریفیوزل چې دی دا کافی هارډ کور ریفیوزلس دي.
ڈاکٹر صاحب بنو ڈویژن نہ مسلسل پولیو کے سن روان دی چکم انکاری والی دین دی س پیغام بور کوئی تاسو دغ سیمی یہ س میسیج بور کوئی چې دا سمره خطرناک وائرس تے او معشومان سمره په خطر
دیکھے دا دی کال ډیر زیات کے سنا راغلی دی اور روانم دی دا دا پولیو مرض چې دے دا اس خلق و تخکار کی گی اور معشومان چی دی کافی تعداد کے دینا متاثر شوی دی اور دیس واحد وجہ دادا چی معشومان چی دی احساس کو نہ پاتی کی گی اور وسرا وسرا حفاظتی ٹیک اس نہ ہم پاتی کی گی والدین خپل رول جوڑی گی اگر ذمہ داری جوڑی گی جگا پدے کے صحیح دلچسپی والی اور دا ٹیم چکم دے کوئی دروازے تزان رسول دے اگر تخپل ٹول معشومان دے پیدائش ہونے سے دا پنزو کالو پورے اگا خام خا ہر ذل باہر رو باسی اور اگر تخپل دا ذمہ داری گنی اور دادا بالکل دے مانے دا بالکل یقین کی چدا بالکل محفوظ دی اور دنیا کے ٹھول دنیا کے کنگم زینا چ پولیو مرض ختم شوے دے اغم دغا یو طریقہ دا چ معشوم تبا ساس کی ور کوے نو بیا پولیو ختمے گی.
ڈیر مانا نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹی وی تو وقت
مہربانی.
د نړۍ ساينس پوهان وایي چې د نړۍ تودوخي یا موسمی بدلون ورس تر بلې اغیزې زیاتېږي. په همدې حال کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو نن دا پتیلې ده چې په ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د موسمی بدلون او یا د ځمکې د تودوخي مسله رامخته کړي او پرې بحث وکړي. په دې هکله نور جزئیات په تاسو ته ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کړي.
ټول نړۍ کې ځوان فعالینو د موسمی بدلون په اړه د ګامونو پورته کولو لپاره لاریونونه وستلې دي. دوی د موسمی بدلون په حق لاندې خمن وو او ناری وهلې. د امریکا په نیویارک ښار کې هم یو غټ لاریون وستلې شوی وو. داونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزي عمومي غونډه کې د شاوخوا 200 ملکونو مشران برخه اخلي. خو د دغې غونډې وړاندې ځوان فعالې ګریټا تھنبرګ په ملګرو ملتونو کې په لومړي ځل کېدونکې د ځوانانو د موسمی بدلون سرمشریزا غونډه پیل کړې ده. موږ وخدل چې موږ یو موټی یو او زموږ د ځوانانو لار سوک هم نشي تړلې. ولس کلنه اماندا روډریګز د برازیل په ساو پاولو کې په یو قدرتي چاپیریال کې لوی شوې ده او دا غني چې دا د موسمی بدلون د ستونزې حل دی. کومون یوازې ځنګلونه پرېګدو نو د دې د نه ختمولو سره موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو او که بیا موږ د دې خصمانه هم وکړو نو بیا خو به یې فائدې لا نورې هم زیاتې وي. د سیرالیون الحاج احمد سرابا ماحول دوسته خښتې او د روزانه استعمال د کاغذ ګوتې جوړې کړې دي او د چین نه راغلې یوشي با د پلاستیک د استعمال شو بوتلونو نه بنینونه او بیګونه جوړ کړې دي. ځوانانو د موسمی بدلون په سرمشریزا غونډه کې د برخه اخستونکو د نړۍ د مشرانو لپاره یو خاص پیغام هم تیار کړی دی. سولا ال دیب وای پیغام ساده دی. دوه ټکی دي، اوس قدم واخلئ. موږ د سوچ وخت نه لرو، موږ سره کره معلومات شته دي، د دې حل هم معلوم دی، دا د فیصلې وخت دی. انایا تھامس هم د موسمی بدلون په اړه کې دون کې سر مشري زغونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ښار ته راغلې ده. مونږ ته څوک متاثر کول نه دي، مونږ ته ځان زورور نه دي خودل، مونږ ته بس یوازې ګامونه پورته کول پکار دي. لنا غاسب عبدالکریم وای موسمی بدلون د ژوند سره تړلې دي. دا هفته به ملګری ملتونه د موسمی بدلون په اړه رپورټ خپروي او تمه څرګندېږي چې په دې کې به ویل شوی وي چې د نړیوالې تودوخې او د چاپیریال خچنوالي د وجې زموږ سمندرونه د دنیا سمندرونه او یخې سیمې تباه شوي دي. د ټرمپ انتظامیه په پراخه کچه د ساینس پوهانو د متفقه تحقیق په اړه شک څرګندوي چېرته چې پوهان وایي د انسانانو د هلو ځلو په وجه د نړۍ یا دنیا درجه حرارت سیوا کیږي.
د سټیټ بانک اف پاکستان یا د پاکستان سرکاري بانک ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به هم په پاکستان کې ګراني لا زیات شي او په دې برخه کې که څه هم د پاکستان د بانک د چارواکو وینا ده چې د هیواد برآمدات زیات شوي دي، خو هغوی دا هم زیاتوي چې په نړۍ کې د خامو تیلو بیه ټیټه شوې ده او د برآمداتو په زیاتېدو هم پاکستان ته زیاته ګټه نه ده رسیدلې. په دې چې په پاکستان کې به ګرانی نوره هم زیاته شي، خلک څه وایي او اقتصادي تیړونکي څه وایي؟ زموږ همکار ریاض حسین له پاکستان نه یو رپورټ شالیکلی دی چې تاسو یې وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې ځایي اوسیدونکو د مرکزی بینک په دې بیان د تشویش څرګندونه کړې ده. په کوم کې چې مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې ته ویلي دي چې د راتلونکو دوو کالو پورې به په ملک کې ګرانی جاری وي او د قیمتونو کمی سه امکان نه لري. په دې حقله د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ځایي اوسیدونکي تیمور خان وایي په یو کال کې چې څومره ګرانی او بیروزګاری خلک متاثر کړي دي، په راتلونکو دوه کالو کې به د عام وګړي ژوند نور هم ګران شي.
انڈسٹریز وغیرہ دارو والا انڈسٹریز وغیرہ تاسو کو وګورئ نو هغه الریډی چې کوم خپل پروډکشن کم کړی دی، هغه څومره خلک وو هغه چې کوم دی اوخ کړل. په بانکینګ سېکټر کې چې راغی هغه تقریبا آلموست 2000 پر کسان هغه اوخ کړل. نو که تاسو تاسو هر یو سېکټر وګورئ نو هر یو سېکټر چې کوم دی زیات افیکټ شوی دی. که تاسو میډیا انڈسٹری وګورئ نو میډیا انڈسٹری کافی افیکټ شوی دی. نو دا عام یو کس زندگی ډیر زیات متاثر پدې باندې شوی دی. دا خلکو اکنامیک اکټیویټیز نشته دي. نو کله دوه کال مزید نور اوچړی دی نو په یو کال کې دا حل دی. نو په دوه کال کې تقریبا
د پاکستان د مرکزی بینک سٹیٹ بینک ڈپٹی گورنر جمیل احمد د قومی اسمبلی د خزانی کمیټې ته ویلی دی چې د پاکستان د برآمداتو په مقدار کې اضافه ضرور شوې ده، خو په نړیواله کچه د خام تیلو د قیمتونو د غورځېدو له وجې د هغې ګټې کمې ترلاسه شوې دي. دوی زیاتوي چې د سود په شر کې د اضافې له وجې سرحده پورې استحکام راوستي شوې دي، خو ګرانی به د راتلونکي دوه کالو پورې جاری وي. کمیټې ته ویلي شوي دي چې د مرکزی بینک نه د قرضونو د اخستو له وجې هم په ګرانۍ کې اضافه شوې ده، خو بیا هم په قیمتونو د کنټرول ساتلو لپاره د سرکاري بینکونو نه په قرضونو اخستو پابندي لګولې شوې ده او په حکومتي خرڅونو کې هم کمی راوستي شوې ده. حکومت څنګه کولی شي چې د ګرانۍ کنټرول کړي؟ په دې حق لا د اقتصاد ماهر سجاد خان وایي د سود شرط د زیاتوالي بنیادی مقصد هم دا دی چې په ګرانۍ کنټرول راوستي شي.
ډیماند فیکٹر کمولو د وجې دوی انټرست ریټ سوا کړي دي، هغه دوی انټینشنلی کړی دی. انفلیشن لګ دی یو کال نیمه پورې کنټرول شي، ځکه چې دا پرایس هایک دومره تیزی سره رالی دی ډالر په وجه سره او د ټیکسز د سیوا کول د وجه. چې یو سیس کې زه انویسټمنت کوم یا خرچه کوم یو شی اخلم د هغه ډیمانډ سیوا کیږي، چونکی پیسې هر چا سره جیب کې پرته زیات دی کنه لاس کې و سره. یو خو پرایس هایک رالی د چینج ریټ د وجه، بل ټیکسونم دوی سیوا کړ هغه د وجه پرایس هایک رالی.
دا وخت په ملکی سطح د ګرانې شرح د 10% نه زیاته شوې ده او حکومت وایي د برآمداتو د زیاتوالي او د درآمدي شیانو د کمی په وجه تجارتي خساره هم راکمه کړې شوې ده. د مرکزی بینک وینا ده چې په ملکی کچا په سرمایه کاری کې کمی راغلی دي او د سود په شرح کې د اضافې له امله اقتصادي هلې ځلې هم متاثر شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوس هم د پاکستان سیاسي حالات. په پاکستان کې د حکومت یو مخالف ګوند جماعت علماء اسلام د مولانا فضل الرحمن دا تصمیم نیولې دی یا دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي میاشت کې به اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ کوي، او دوی وایي چې د وزیر اعظم عمران خان غواړي چې له خپل دندې نه مستعفی شي. دا چې دوی سره به په دې مارچ کې نور کوم ګوندونه مل وي تر اوسه پورې معلومه نه ده. د یو خانه د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو د دې ګوند یو سنیټر بیا ویلي دي چې دوی به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ کې ګډون وکړي. دا چې د نورو سیاستوالو غبرګون څه دی، څه رد عمل ښودلی دی، په دې هکله پام وکړئ. یو رپورټ ته چې پیر ولایت شاه له اسلام آباد ته موږ ته رالیږلی دی.
پاکستان کې تر ټولو لوی مخالف مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فیډل احتجاجي لاریون کې برخه اغستو په حق له سوازی او موقف نخپلوي. خود ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو نږدې ملګری پرویز رشید دغه احتجاجي تحریک کې برخه اغستو باندې رضامندی ښکاره کړې ده. پاکستان کې یو شمېر حکومت مخالف سیاسي ګوندونه تیر کال جولای کې شوی عامو انتخاباتو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ته ترلاسه شوی بری د ټګې نتیجه بلی، او د دغه ګوندونو دریز د چې وزیر اعظم عمران خان د اولس د حقيقي استازیتوب نه محروم دي. خو دغه ګوندونو کې بیا مولانا فضل رحمان جمعیت علما اسلام فیډل د وزیر اعظم عمران خان حکومت را غورځولو لپاره احتجاج د لارې راتلونکو میاش اسلام آباد تړلو اعلان کړی دی. د حکومت یو لوی مخالف پیپلز ګوند مولانا فضل رحمان دغه احتجاج نه ځان ډډې ته ساتي، او مولانا فضل رحمان بیا خپل دغه احتجاج د کامیابی لپاره تیر شپه لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف سره په دویم ځل لیدل کړی دی. دغه ملاقات وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د دوی ګوند اسلام آباد تړلو او احتجاجي تحریک پیل کېدو نړیوال سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس را بللو په حق کې دی، او دا چې تیر شپه دغه سپارښتنه مولانا فضل رحمان ته هم وړاندې کړی شوی ده. خو دغه اعلامیه نه سمدستی پس په جیل کې بندیوان د مسلم لیگ نواز ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری پرویز رشید د مولانا فضل رحمان احتجاجي لاریون کې برخه اغستو پخلی کړی دی، او د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې سینیټر پرویز رشید په دې اړه صدا سویلی.
تو خان صاحب ہمارے مطالبوں کو مان لیں، پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا نا، ہم گوجرانوالہ تک پہنچے تھے اور مطالبے مانے گئے تھے، تو ابھی بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی گوجرانوالہ کراس نہ کریں اور اتنا بڑا سیلاب ہو؟
اغو ویل زیاتر امکان داده چې د دوی لارون بل د پنجاب علاقې ګوجرانوالی ته هم نیو رسیدلی چې وزیر اعظم عمران خان به د دوی غوښتنه اومني او خپل سوکې به پریږدي. بلخوا مولانا فضل رحمان د اسلام آباد په احتجاجي لاریون نه په شا کېدو نه انکاري دی، او هغه په ګوته کړی چې وزیر اعظم عمران خان ته به سیاسي انارو یا څه قسمه رعایت نه ملاویږي. حکومتی چارواکی د مولانا فضل رحمان په دغه احتجاجي لاریون باندې نیوکه کوي، او دا موجوده حالاتو کې د ملکی ګټو په ضد بلی، او د پرویز رشید بیان ته عکس العمل کې پنجاب کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ویان فیاض الحسن چوہان لاریون کې برخه اغستو په سر مسلم لیگ نواز ګوند ګنگس اگرځولې دي.
کې پرزیدنت شهباز شریف صاحب هه، یہ اس وقت نواز شریف صاحب کو خراب کرنے والے یہی شیخ چلی ہیں، ان کی تو گھر میں کوئی بات نہیں سنتا. پرویز رشید صاحب سے کہے آپ کے گھر میں کوئی بات سنتا ہے؟
اغو ویلکه مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت را غورځولو کې سنجیدونه په کار وچه د ګوند صدر شهباز شریف د مولانا فضل رحمان سره په خپل د مرستو اعلان کړیو. فیاض الحسن چوہان زیاته کړی چې د پرویز رشید په دې حق له بیان ای اهمیت نه لري. د دې تر څنګ راتلونکو اکتوبر میاش کې اسلام آباد تړلو په اړه د جمعیت علما اسلام فیډل هلې ځلې دوام لري، او سیړونکو وای نور سیاسي ګوندونو کو په دې کې برخه وانه مخلینو بیا مولانا فضل رحمان د لکونو په شمیره کې خپل پلویان او عام ولس اسلام آباد ته رسول شي، او داسې کول وروسته به بیا هیواد کې معاشي او سیاسي بې ثباتی نور هم زیاتیږي. سیړن زیاتوي چې د ملک طاقتور ادارې هم په موجوده حالاتو کې د مولانا فضل رحمان په اعلان باندې اندېښمن دي.
د پاکستان په ایبرټ آباد کې د وکیلانو لوري یو غونډه تر سره شو چې د ټول هیواد نه وکیلان او د وکیلانو د ایالتي او مرکزی کونسل مشرانو پکې ګډون کړی وو. و د وکیلانو په غونډه کې عدلیه د فشار څخه ساتلو ترڅنګ د میډیا د ازادۍ وړاندیزونه هم منظور کړی شول. په دې اړه د پېښور های کورټ بار مشر لطیف افریدی او د بلوچستان بار مشر سید باسط شاه ډیوا سره د خبري کړې دي چې دغه ویډیو کې درته وړاندې کیږي.
دغه خبرې یو دیو کمن په دی وکړه چې کما ریفرنس کم د قاضی فایزی سره سپریم کورټ جج دې دغه په ځد چې کما ریفرنس دایر شوی دی نو دا مونږ په بدنیتۍ شوی دی دا جائیداد د دې چې دی جج نو دا غینه وخت ته په خځه ولا بچو پنیم دی. یو خبره دویمه خبره چې داسې فیصله ورکړې دي چې فوجان په خفه شوی دا حکومت په خپل نه دی کړی. او دریمه خبره دا ده چې د دننه مخکې زړې ډېری ریفرنسز پرته وي درخواستونه پراته دي اوس هم اتویشتي که یو کم دېرش پراته دي هغه نه راخلي او دا ریفرنس راخلي. مونږ وایو چې دا ټولې په بدنیتۍ کېږي او دا ځکه مونږ د دې ټولو خلاف د سپریم کورټ کې مرا چیلنج کړ نو په دې کې په سپریم کورټ کې ګور قاضی فایزه فایزه خپل کړی بار کونسل پاکستان بار کونسل خپل کړی مونږ خپل کړی کے پی بار کونسل خپل کرے سندھ بار کونسل خپل کرے کے کراچی بار کونسل خپل ایسوسیشن خپل کرے او کوئی تا ندو شوی دی بار کونسل او ایسوسیشن نو لس ات درخواستون ٹول پاکستان نہ شوی دی منگ بدغ سلسلہ جاری ساتو راتون کی میاشت پا پیدم تاریخ پا ملتان کی ام دغ سلسلہ غنڈ دا او دا غیر پس پا دبل غنڈ فیصلہ کو لو چې تر څو پورې دا خبره مونږ سرته نه وي رسولې دا غونډې به جاری وي او دا په ملک کې د عدلیې د ازادۍ لپاره او د قانون د حکمرانۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره ضروري خبره
قراردادونه خو په دې کې دادنه چې مونږ د عدلیې د ازادۍ لپاره او چې د بار او بینچ تعلقات چې کوم هم آهنګ تعلقات یې هغه لپاره او د جمهوریت د پاره او د وکلا چې کوم ایشوز دی د پاره د میډیا چې په حواله کې ځا چې کوم اوس د ټریبونلز ګورنمنت چې ډیسایډ کړی چې موږ د ټریبونل جوړو د میډیا کیسز ډیسایډ کوم په حواله دی خو هم موږ کنډم کړی دا او د په حواله هم موږ سټنډ اخیستې ده او دا شی به هم موږ مخته وړو د دې لپاره زموږ چې کوم جدو جهد دا چې موږ د پاکستان د کونه کونه سره دا چې وکیلان موږ دلته جمع شوی د ریپرزینټیټیوز زه خپل د کوډ بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پرزیدنت هم زه د کوډ راغلی هم دلته نو د پاکستان د کونه کونه خلک دلته راغلي دي او د بنیادی وجه دا ده چې مونږ د یوازې د قاضی فایز شخص لپاره مونږ نه یو راغلي دلته مونږ راغلی یو چې کم بدنیتی مونږ ته اخکاری کې د پر ریفرنس کې د ګورنمنت د خوا سره او د دې خلاف مونږ راغلی یو او مونږ دا جدوجہد کیو چې ترانسپیرنسی اوسي سپریمیسی آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن دے اخکار سے لوگ خلق ہوتا معلوم شی چی واقعی یو شے چی ٹرانسپیرنٹ طریقہ باندھ کی گی نو چی یو شے ٹرانسپیرنٹ طریقہ باندھ چی اوشی پہ مونگ دس مسئلہ نستا مونگ دانا وائے چی ججان عید صاحب دے نہ اوشی مونگ بالکل وائے چی جوڈیشری کے مونگم دا منو چی ڈیر کرپشن اشتے اور مونگ دا وائے چی دوی کرپشن ختم شی اور دوی خلاف ہم انکوائری انوشی مگر دے خبر دا شدہ چی یو سڑے تے ٹارگیٹ کونگ اور ماز دغه چکم یو دوا ایشوز په حواله دغه چکم فیصله راغله دي هغه په حواله کې د ټارګټ کوم دا ډیر لوی نه انصافي دا موږ د خلاف فایټ کوو.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 15 تاریخ ډیر په خاموشه سره د یو قانون د نفاذ د پاره خپل فرمان جاری کو. دا نوی قانون سره پدی موجود ریڈیو فری یورپ د گندارا په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورٹ خور شوی دی په کم کې چې د ذکر شوی قانون په مختلفو اړخونو تفصیلی بحث شوی دی. د رپورٹ سرخط ته پاکستان کې د علاقائی سلامتیا په قانون سخت عوامی توخ افغان راپورته شوی دی. په گندارا ویب پاڼه د چاپ شوی رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره منډ ترړي وهونکو خلکو د امن او امان او د سلامتیا په نوم په نافذ کړي قانون سخت ټکونه کړي دي. د دې قانون تر مخې افغانستان سره په پوله پرته پښتونخوا صوبه کې فوج ته زخ ډېر اختیارات ورکړي شوی دي. د بشری حقوقو د مرستیالانو وینا ده چې نوی نافذ کړي شوی قانون د اولسي جمهوري حکومت د امداد لپاره د راوړاندې کېدو د کال 2019 د آرډیننس په نوم بللی شي او د دې په نفاذ خیبر پښتونخوا صوبه کې موجوده قوانین او آئین ختم شوي دي ځکه چې ټول اختیارات فوج ته حواله کړی شوي دي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډیری مدینه د طالبانو او د طالبانو د سخت دریده اسلامي تنظیمونو خلاف په لوی پیمانه فوجي عملیات روان دي. د حکومت وینا ده چې د پاکستان وجود سخت په خطره کې دی او د دې بیمثل خطرو د تابعیا کولو لپاره دا قسم قانون نافذ کول ضروري شوی وو. خو د قانوني ماهرانو او د بشري حقوقو مرستیالان وایي چې دا هم هغه شان قانون دی د کم نفاذ چې په کال 2011 کې شوی وو او په کم کې چې د پاکستان فوج ته د کال 2008 نه شروع کړی شوی فوجي عملیاتو کې په یک طرفه ډول د گرفتارو کولو او په گرفتارو کسانو د تشدد کولو قانوني تحفظ ورکړی شوی وو. په گندارا ویب پاڼه چاپ شوی رپورٹ کې د نامتو پښتون قانون ساز افراسیاب خټک د خلی لیکلی شوی دی چې د موجوده نافذ کړی شوی قانون وړاندینی شکونه په کال 2011 کې نافذ کړی شوی وو او مقصد یې د صوبایي انتظام لاندې قبایلي علاقو پاټا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي علاقو فاټا کې د نیولې شوو سختو خطرناکو ترهګرو تابعا کولو. خو دغه وخت د دې قانون نفاذ د څه وخت دپاره شوی وو؟ اوس د صوبایي انتظام لاندې قبایلي سیمې او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شوي دي. طالبان او د دوی ملګري ګوندونه د کال 2003 نه تر کال 2014 پورې وخت په وخت د دې قبایلي سیمو په لویو برخو قابض وو. رپورٹ زیاتی چې افراسیاب خټک پاکستان کې د بشری حقوقو یو نامتو مرستیال دی دیوای چې د امن او امان په نوم د نوي قانون په نفاذ 3.5 کروڑ پښتانه د خپل بنیادی حقوقو نه محروم کړی شوی دی. خاغلی افراسیاب خټک ریډیو فری یورپ سره خپل یو تازه مرکه کې ویلی دی چې د نوي قانون د نفاذ د لاسه به ټول خیبر پښتونخوا صوبه د پېښور های کورټ او په وفاق کې د سپریم کورټ د ولقینه بهر شي. دا د آئین سنگینه خلاف ورزی ده ځکه چې موجوده تجربه که په هر نیت کیږي خو موجوده حکومت به دا قانون یقیني خبره ده چې د خپلو سیاسي مخالفینو د چقولو لپاره استعمالوي. د گندارا په ویب پاڼه چاپ شوی رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې د نوي قانون په متن کې وایي چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د اولسي حکومت د امداد لپاره وسله بند فوج په دې غرض را بللی شوی دی چې دلته دې صوبه کې د ورانکارو او د خارجي مالی امداد په زور د موجودو خلکو لخوا د پاکستان وجود ته داسې خطره پیښه شوې ده چې دې نه وړاندې دومره زیاته او سنگینه خطره پاکستان ته چری هم نه و پیښه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
وی ای ډیوا ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زمونږ د ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې به زما همکار سردار علي ټکر د نیمو شپو سندرو سره تاسو په خدمت کې وي او له تاسو سره به وي. تاسو مهرباني چې کولای شئ زموږ ویب سایټ ته هم لاړ شئ او د ورځې مهم رپورټونه هلته هم ولولئ او وګورئ. تاسو په پاک خدای سپارم. ښه شپه.